برنامه های ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیلېږي. اسلام آباد یو ځل بیا د ټي ټي پی د زبلو په خاطر د طالبانو د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته هیئت استولې ده. د دې هیئت د لیګلو نسو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت نه غوښتي و چې د دې وسلوالې ډلې په ضد اقدام وکړي. طالبان وای د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر مرستیال محمد خرم آغا په مشي پاکستانی هیات د پنځنبه په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر د مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پختونخوا د بشام په سیمه کې د برید او همداشان د امنیت په حق له د طالبانو د حکومت همکاري غوښته ده. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستاني موټروان وژل شوی. پاکستانی چارواکو ویلی دی چې په چینایي انجینرانو ځانمرګ برید ټي ټي پی کړی وو او برید په افغانستان کې پلان شوی وو. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرسیال د پاکستانی هیئت سره په کتنه کې ویلی دی چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې څوک پرې نږدې شي د افغانستان نه د نورو هیوادونو په ضد کار واخلي. د ایران د بارنیو چارو د وزارت ویان وایي چې تهران د طالبانو د بارنیو چارو د وزارت د چارواکو نه تمه لري چې په مشهد کې د افغان قونسلګری د کارکونکو په بدلون او تبدیلی کې نړیوال میتودونه په نظر کې ولري. د ایران د مهر خبری آژانس د رپورت لمخې ناصر کنانی د پنځنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې ویلي دي چې دا موضوع په بیلابیلو ډولونو د طالبانو د بارنیو چارو د وزارت د چارواکو تر غوږونو رسولې ده. اصل کنانی دا سرګندونه هغه وخت وکړي چې داسې رپورټونه خبره شول چې طالبانو په مشهد کې د افغانستان د پخوانی حکومت جنرال قونسل عبدالجبار انصاری له کار لري کړي او په ځای بل کس ټاکل دي. د رپورټونو له قراره طالبانو یما مقصودی نیولې ده. مقصودی د سلويختو قانون وروسته دوه هفته مخکې د جرمنی نه افغانستان ته ولاړ. یما مقصودی د خپل فرهنګي او بشري حاصل لامل د جرمنی یو دولتي جایزه هم ترلاسه کړې ده. د مقصودی د کورنۍ غړو مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه دیار لشرزه مخکې کابل ته تللې ده او طالبانو نیولې ده. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي غورځنګونو یو ځل بیا د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په حق له په درېمې مشورتي غونډه کې طالبانو ته د ګډون د بلنې سره مخالفت ښودلی ده او په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی دی چې په طالبانو باندې نور فشارونه واچوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې د بارنیو اتباعو په شمول څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د وزارت نه دی ویلي چې څومره بارنیو اتباعو ته د کار جوازونه ورکړ شوی دي او دای هم نه دی ویلي چې دغه بارنیان د کوم هیواد دي. د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه وري. په عراق کې اته کسه د دهشتګرۍ په تور اعدام شوی دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
په عراق کې وی امنیتي سرچینې او روغتیایي چارواکو ویلي عراق هغه اته کسان چې په ترګری کې په لاس لرلو تورن سوي و اعدام کړل. فرانس فریس خبری آژانس د وی امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دغه عراقیان د پنځشنبه په ورځ د ناصریا په زندان کې اعدام شول. د سرچینې په خبره دا کسان د اسلامي دولت یا داعش ډلې کې په غړیتوب او په ترګری زو فعالیتونه کې په لاس لرلو تورن سوي و. خو د بشري حقوقو مدافع ډلو دا اقدام غندلې دي. دا په تیر سباندې یو میاشت کې دریم ځل دی چې په عراق کې په ډله ییز ډول خلک اعدامیږي. د عراق د قانون له مخې د ترګری او وژنې جرمونه د مرګ سزا لري او د اعدام فرمان باید د جمهور رئیس لخوا لاسلیک شي. شافی سردار امریکا جا واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ځنګلونو کې اور لګیدل دي. یو شمېر رپورټونه وایي چې د ګرمۍ له کبله اورونه لګیدلې دي خو تر اوسه چارواکو د خبره نه ده تایید کړې. د اسرائیل پوځ د می په یو دیرشمه وویل چې دوه پوځیان په غزه کې په نښتو کې وژل شوي دي. د رویټر د آژانس د رپورټ له مخې په غزې د اسرائیل د پوځ د برید لپاره دغه هیواد نزدې 300 اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. په غزه کې د 2023 کال د اکتوبر په 1 اسرائیلي قواوو د حماس په ضد هغه وخت عملیات شروع کړی دی چې حماس د اسرائیل په خاوره کې برید وکړ، 200 کسان یې ووژل او قریب 150 کسان یې برمته کړل. روسیې د مې په 1 سهار وختي د اوکراین په پایتخت کې د توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. په کیف کې د پوځي ادارې مسول سریهی پپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د کیف په هولو سیفسکي سیمه کې د روسیې د سکندر توغندي او ډرون الوتکو د برید له امله په یوې ودانۍ کې چې خلک پکې نه اوسېدل اور لګېدل دي. پپکو زیاته کړې ده چې دا حمله تلفات نه لري او ټولې بي پیلوټه الوتکې هوایي قواوو نسکوري کړې دي. د لویدیځو هیوادونو متحدانو په ګډ بیان کې د شمالي کوریا نه غوښتي دي چې روسیې ته د وسلو د لیګلو نه لاس واخلي چې په اوکراین کې په جګړه کې استعمالوي. دا بیان د امریکا متحده ایالاتو، استرالیا، برتانی، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، نیوزیلند او جنوبی کوریا لاسلیک کړی دی. او د نیویارک یوې محکمې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بربندو فلمونو یا وی لوبغاړي ته د حق السکوت د ورکړې په قضیه کې په څلور دیش مواردو کې تورن او مجرم وګاڼه. د نیویارک د منهاتن د محکمې 12 غړو له 2 ورځو سلا مشورونه وروسته د ټرمپ په حق خپل پریکړه اورولي او هغه یې ګناهکار بللی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري. قدرمن اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو، جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د دوهې د دریمې راتلونکو غونډې په اړه خبرې کړې دي. د دواړو خواوو په افغانستان کې د شذو او جنو د وضعیت او زده کړو ته د لاسرسي د ډاټ تر لاسه کولو د اهمیت په اړه په خپلو ګډو اندیشنو هم خبرې کړې دي. یو شمیر متارزو میرمنو د دوهې په غونډه کې طالبانو ته د بلین سره کلک مخالفت ښودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړې چې له طالبانو سره معامله کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معامله ده. نور تفصيل پر پورت کې وري.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استاذ محمد ابو شهاب او د افغان میرمنو، انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د دوهې د غونډې سربیره په افغانستان کې د میرمنو او انجونو د وضعیت او زده کړو د لاسرسي د ډاټ تر لاسه کولو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استاذو په ګډون د روان 2023 کال د جون د میاشتې په 13 او جولای لومړۍ نیټه په دوحه کې جوړیږي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوی د طالبانو یو پلاوی د دوهې د دریمې غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي. د راپورونو لمخې طالبانو حکومت د دوهې د دویمې غونډې په څیر د دوهې په دریمه غونډه کې هم د خپل اساس د ګډون لپاره د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي د نه ټاکلو، د غونډې د بحث د موضوعاتو په تړاو د طالبانو سره سلا مشورې، په غونډه کې مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د اساسو نه ګډون، په غونډه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار پر مسلو بحث نه کول او د غونډې د بحث له موضوعاتو د ټول شمول حکومت د مسلې اصول شرطونه ایښي دي. طالبانو پر رسمي ډول د رسنیو لاره دا شرطونه نه دي اعلان کړي، خو تر دې مخکې ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه نو منلي.
د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلک او د مدني ټولنې غوښتنې تقریبا یو شای ده، هغه د ښځو د حقونو، د بشري حقونو او خصوصا د افغانستان د دغه مسلې ته د حل د لارې پیدا کولو مسله ده. او دا چې طالبان دوی نورو مسایلو باندې تاکید کوي او دوی مونږ پیګو چې د ځنګړي استازي په تعینولو او خصوصا د همشمول حکومت او یا د بشري حقونو په اړه په دغه مسایل باندې نه غواړي چې بحث وکی، د دوی خپل پالیسی ده، خو د افغانستان د خلکو پالیسی او د نړیوال ټولنې پالیسی او دریس تقریبا یو شیدا.
بلخوا یو شمیر معترض مرمنو په تازه خبرګون کې دوه د غونډې سره پریکون اعلان کړي او د دوه په غونډه کې طالبان ته د بلنې سره کلک مخالفت خودلې او ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړي چې له طالبانو سره معاملې کول د ټولو انساني او بشري حقوقو پر سر معاملې ده.
طالبان نشي کولای د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. کچیرې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د خلکو په استازیتوب له طالب سره بیا هم د پردې تر شا کې نیس خبرې کوي، بحث کوي، دا د یو تروریستي ډلې د تمویل په معنی وي او دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. سمه ده چې طالب د افغانستان په خاوره کې اوس حاکمیت کوي، دا درې کاله دوی حاکمیت وکړه، اما دوی مشروعیت نه لري، نه د خلکو لخوا او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا.
د نړیوال څارنې په نوم حقوقي ادارې په تازه مقاله کې طالبان تر حاکمیت لاندې د افغان مېرمنو وضعیت خواشینون کې بلل دي. په دې مقاله کې ویل شوی چې طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان باندې د بیا واکمنیدو راهیسې په دغه هیواد باندې د خپل کنټرول د پیاوړي کېدو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې پر ښځو باندې محدودیتونه لګولې دي، خو طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. ل دولسم ټولګي فارغ سوینجنې په داسې حال کې د کانکور ازموینې ته په تمه دي چې طالبانو د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولې دي. ل دولسم ټولګي فارغ سوی د غنجنې د دې ترڅنګ چې د نا امیدۍ په حالت کې دي، بیا هم ل طالبان غواړي چې دوی ته اجازه ورکړي ترڅو خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. د بلخوا د میرمنو د حقونو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. نورحال د شمس آریان پر پورت کووري
او ژمچ په 2020 کال کې د 12 ټولګیز د کون کې و او په خپل سیمه کې د یو شونځي شون کې ده. وژما وایي چې اوس هم د کانکور ازموین ته پته مده. وژما له طالبانو غواړي چې افغان نجونو ته د شونځي د ورتګو په کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
دغه مو از امارات اسلامي ای خواسته دارین که هر چیزو تر مکاتب برای دختران باز کنن و همچنان ما را اجازه بدن که امتحان بتیم و به هدف خود برسیم و به جامعه ما و به ملت خود خدمت کنیم.
ادا احمدی هم له دولسم ټولګي فارغه او اوس شون کده. و جما و ادا د خپل لوی هلو د پرکول په پار پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې د شونځي په پرانیستلو او کانکور ته د نجونو د ورتګ په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
بل متاسفانه ما اجازه نداریم که بریم امتحان کانکور بتیم و نمیتونیم در امتحانات هم اشتراک کنیم و همه دختر خانمایی که آرزو دارن همگیشون ناامید هستن چون که با آرزویی که دارن نمیتونن برسن.
بل لورته د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې طالبان د میرمنو اولنیو بشري حقونو ته هم ژمن نه دي. دغه فعالان نړیوالې ټولنې غواړي چې د میرمنو د حقونو په اړه باید جدي ګامونه پورته کړي.
حقوق بسیار زده ابتدایی انسانی و اسلامی شان که رفتن به مکتب و دانشگاه و آموزش و اشتراک در آزمون کانکور از به شدت ناامید کننده و بدترین صدمات است که طالبان به بنیاد اجتماع افغانستان و زنان و دختران افغانستان وارد میکنند. اما از آنجایی که طالبان حاضر نیستند که بپذیرند چه جنایات بزرگ علیه زنان و دختران افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدهند، بنان به شدت نیاز است تا جامعه جهانی از فشارهای حداکثر بر طالبان جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تامین حقوق و آزادی هایشان استفاده بکنند.
خپل د طالب چارواکو ترمنځ هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف شته. سمو دا وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی ویلي و چې د زده کړو د بندیز په سبب ولس له دوی څخه فاصله نیولې. د شننکو په نظر چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي له خورا لوی تاریکۍ لوري ته وړل دي. شمس آریان، امریکا غږ.
ما متزا در خونه بلا بیل در زونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدرمن اوریدونکو د غزنی او زابل ولایتونو د ولسونو ترمنځ د اړیکې د پیاوړی کېدو په هدف د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم شوونځي جوړوي د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا شوونځي به په لاسو میاشت کې بشپړ شي نور حال پر پټ کې ووري
زدکون کې د خوشحالي د زمزمې د خپل خیراتو کې نه غنی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د زابل د خاک افغان ولسوالۍ په دواب تو خسیمه کې د 15 ملیون افغانۍ په لګښت د دوستی په نوم خوانځي جوړوي چې هدف د دوړ ولسوالۍ د ولسون ترمنز د اړیکو پیاوړی کېدل او د معرف وده ده دا خوانځي به تراتونکو لسو میاشتو جوړ شي
در یک از محروم ترین منطقه فعلا مصمم هستیم که یک مکتب به نام دوستی بسازیم و این اولین مکتب خواهد بود که یک ساختمان استاندارد و یک مکان سالم و امن برای تعلیم و آموزش مردم خواهد بود
د سیمه اوسیدون که ده اقدام هرکلی که بی وی نه یوازې د خوانځي جوړول به د غزنی او زابل د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي بلکې په دغه ولایت کې به معرف وده وکړي
اوبیک په دې سیمه کې د خلکو ترمنځ ډېر اختلاف او ډېر مشکلات وو ربط احمد و دا شان به بند وو نو اوس الحمدلله په دې ربط احمد سره چې دې خوا ته راځي موږ له تاسو ورزدي کومک کوي دلته د پل کوی سکی مثلا د سړک په جوړېدلو کې د مکاتب په جوړولو کې دا ډېر مو په تمامي
دا خو موږ مرګ دې سلام شینې د باز راځي سره نږدې یو له وخت د تاریخ په پوری په خواږه مو د مور او په کرو د نکګان مو له وخت د غام شینې د سره نو سلام شینې په خاطر باندې دې دا کومه
کوي نو موږ هم د خوشاله یو ډیر پرودانه یو د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یو شپږ اوسیدونکو وای چې ماشومان ډیر زیات لزده کړو شاته پاتې دي
یو د هم سایه ولسوالۍ د روس ته غزنی ولایت جمهوریت ولسوالۍ د منتخب ولایت د خاک افغان ولسوالۍ دواړه سره سرحد یو تر بند وو خاته معرب دغه مخته ده چې د جهان په سطح ده ولیکن تر بند دی خاته به سوادي او ستر رسیدل موږ د معرب په بحث کې سخت مظلومان یو
په زمانه کې یو وطن در مخاطب شان باز اباشه اونجا آگاهی و دانایی اباشه در اونجا در بدبختی و فتنه و فساد است میخواهی کن مور ریشه از این فتنه و فساد خلاص شوه آمده برای زین مردم و برای مردم های دیگر وطن مو میخواهی مکتب سازی
در جاغوری ولسوالی در پوهن عامر وای چه پا جاغوری که دوی سونز نلری خوب پا خاک افغان ولسوالی که دره خوانزی و دانه نلری
تای وو نو دا مکتب تعمیر ورسیدو امید ستاسي د غراوابیت په راتلونکو نسلو لپاره هم دغه مستحکم او محکم پات
ته یادونه ورل چې څومره وړاندې هم د جاغوري ولسوالۍ خلکو د خاک افغان ولسوالۍ په غورچک سیمه کې د دوستۍ په نوم یو پل هم جوړ کړی وو
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات هاکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري د افغانستان د کرکټ ډېری ملي لوبغاړي د پېښور په بیلابیلو میدانونو کې لوبېدلې دي زموږ همکار موسکا صافی دغه میدان ته ورغلې او د لوبغاړو نظریه پر پټ کې را لېږلې دي
د پېښور هغه ډاک چیرته چې د محمد نبی، نجیب زادران، ګلبدین نائب او راشد خان په څیر تکړه او ملي اتلان لوبېدلی. په دغه سپېره ډاک کې ځوانان نن هم د کرکټ لوبه کوي او غواړي ملي لوبډلې ته لار ومومي.
د افغانستان د انټرنیشنل لوبغاړي چې کوم دي، دا دغه شان د خوړلونو او ډاګونو نه حتی په حیدرآباد کې، په کچاګړی کې، په ریګی للمه کې، په پستخره کې، په د حیدرآباد په دغه کندې چې کومې دي، دلته دوی به مخکې ورته ډنډونه ویلې، په دغه ډنډو نه وتیرې، په دغه ډنډو کې دوی لوبې کړي دي. الله رب العالمین تر دغه ځای پورې رسولي دي او تر دا اوسه پورې دا د ځلیږي او لوبې کوي او مخ پر کامیابی دي.
دوو کالو نه دلته کرکټ کوم، د دې نه مخکې ما هم په افغانستان کې ډېر لوبې کړي دي. د ماشومتوب نه راهیسې تر اوسه پورې زه کرکټ کوم په افغانستان او دلته، او کرکټ سره زما ډېره مینه ده. زه غواړم چې په راتلونکي کرکټر جوړ شم او غواړم چې د افغانستان نوم روښانه کړم. د زم خپل کوشش ډیر کوم چې خپل کرکټ ته ډیر وخت ورکم، سټډیم خپل سره کوم، کلاس تم زم د انګلیش زه خوري ډیر کوم چې کرکټ هم کوم او درس هم سره ویم چې یو ځای خپل ځان ورسوم.
د راشد خان د غنزور په 2012 کال کې په همدغه ډاک کې خستل شوی. د راشد خان او محمد نبی سره په همدغه ډاک کې لوبېدل افغان لوبغاړي مرتضی وای دوی به د ورځې 100 ساعته خوري کوله.
دلته تقریبا د 2005 د مون کرکټ کو دلته ډنډونو مخ کې دلته، نو هغه ټیم کې مون سره نبیم کرکټ کو، حمید حسن بم راتل او سمیع الله شینواری بم کرکټ کو مون سره، او بیا د غینه پس چې د 2010-11 کې بیا شته بیا راشد مون سره کرکټ کو دلته، نو تقریبا د څو هفته کې مونږ تقریبا 2-3 میشم کو تا د کیم سی کې تقریبا د جمعې او اتوار به زمونږ سیکنډ فرست ټیم میچونو، او تقریبا د سوه چې د دوهم تقریبا ما خام پورې کرکټ کو دی سی کې کرکټ کو. مهنت ټول پلیرانو کړه، بغیر د مهنت خو نه خوند کیږي، ځکه چې نېشنل ټیم ته چې زیاتې ته ډیر زیات مهنت کوي.
مرتضی هیله لري چې په نږدې راتلونکي شل اوریز نړیوال جام کې ملي لوبډله تر پایلو به پوري ورسیږي.
ویسټ انډیز د سیوکټ دی چې هغه عمومي د سپینران لپاره ډیر ښه دی، او زمونږ چې دا سپینران ډیر ښه دي نن سبا په ورلد کې. ګورم موږ سره تقریبا مجیب دی، راشد دی موږ سره، داسې پسې تیر شه هغه بد هغه هم دی ورسره، دا لیک چینامین چې دی، نو هغه هلکان ښه دي موږ سره انشاءالله. نو امید ده چې سیمی فینل ته هغې ته کوالیفای به کوو له خیره سره.
افغان ملي لوبغاړي چې په سختو شرایطو کې لوبېدلي اوس په شل اوریز نړیوال جام کې د ځلېدو لپاره چمتو دي او د نورو ځوانانو لپاره الهام بخونکي دي چې په دې سور لمر او ګرمۍ کې له اسانتیاو پرته هڅه کوي.
په لسګونو افغان ځوانان په دغه خالی او کڼ کپړو ډاګونو کې په دې خاطر لوبېږي چې سبا د خپل هیواد لپاره په نړیواله کچه بریاوې ترلاسه کړي. اوسکا صاحبای امریکا غاک پېښور.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانې غنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا په موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوړي. د امریکا د جمهور رئیسات د کاندید ډونالد ترامپ د مدافع وکیل او تارندوال تر وروستو یو څرګندونو وروسته اوس ولس د منصفه هیئت پریکړه ته منتظر دی. ترامپ تورن دی چې د 2018 کال په ټاکنو کې د لوڅو فلمونو یو لوبغاړې ته د موضوع د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د دې موضوع وروستی حال د خپل همکار ایوب خاون څخه واوري.
د محاکمې د پیلېدو راهیسی د ډونالد ترامپ د ریس دادی چې په هغه باندې تورونه سیاسي جنبه لري.
زموږ د هیواد په تاریخ کې هیڅ کله د سندي شوی دا یو د سیسه ده، دا په انتخاباتو کې مداخله ده چې په خو هیڅ کله په دې کچه نه ده شوی.
ولسمشر بایدن او د کمپاین دفتر یې تر ډیره حد د خپل سیاسي سیال په محاکمې د نظر ورکولو څخه ډډه کړې ده. خو تیره ورځ سینمایي دیموکرات لوبغاړی رابرټ ډینیرو د محاکمې د ودانۍ مخې ته راڅرګند شو.
کله چې ترامپ په 2016 کې کاندید شو ټوکه ښکارېده چې دا مسخره او جمهوري ریاست نه نه امکان نه لري. زموږ تاریخ هیر شوی و چې په خوا هم داسې مسخره خلکو جدي نه بلله، تر هغه پورې چې بیا به ستر دیکتاتور ترې جوړ شو. خو د ترامپ په اړه به موږ دوهم چانس ولرو او دا ځل هیڅ چاته مسخره نه ښکاري.
د همدې څرګندونو له امله د ترامپ سلاکار جیسن میلر وایي چې ترامپ رښتیا ویل چې دا یو سیاسي دسیسه ده.
د بایدن ملاتړو بلاخره خپل کار وکړ. څو میاشتې دا ویل چې سیاست لري محاکمې سره هیڅ کار نه لري، خو اوس په نیویارک کې د ترامپ د محاکمې مخې ته راڅرګند شو او د محکمې له جریان یې سیاسي غونډه جوړه کړه.
دا د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو اعلان دی او وایي چې د 2020 کال د ټاکنو له بایللو وروسته ترامپ بیا غواړي واک ته ورسیږي او دا یو خطرناک کار دی.
هغه بیا کاندید دی، دا ځل خطر شته چې هغه به یو دیکتاتور شي او اساسي قانون به لغوه کړي.
که زه انتخاب نشم نو ویني به وبهیږي.
ترامپ غواړي غچ واخلي او د دې هدف لپاره هغه تر هر څه تیرېدلی شي.
د ترامپ کمپاین وای بایدن هڅه کوي چې د ولس پام د خپلو ناکامیو څخه بل خوا واړوي.
جو بایدن کمزور او بیزړه دی، ولسواکۍ ته خطر دی. نه یوازې دا چې د امریکا د قضایه قوې سیاسي کړې ده، بلکې سرحدونه هم خلاص پریښي دي چې غیر قانوني خلک، ترهګر او مجرمین د هیواد باندې هجوم راوستي دي. اقتصاد مو ټکنای دی، درې مې نړیوالې جګړې ته روان یو.
د پی بی ایس، ان پی آر او مارست یو سروي ښیي چې اکثریت امریکایان د محاکمې سره علاقمندي نه لري، خو جوری یا منصفه هیئت به په هر حال خپل تاریخي پریکړه وکړي چې د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر چې محاکمه سو برات ورکوي او یا مجرم پیژني او پراتلونکو ټاکنو کې یو مجرم کاندید.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې په غزه کې جګړه روانه ده، ناروی، ایرلین او هسپانیې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژن. فلسطینیانو د دې اقدام هرکلی کړی او په عین حال کې اسرایلو په کلک غندلی دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
آیرلند، ناروی او هسپانیا د هغو یو سلسلویختونه زیادو هیوادونو سره یو ځای شول چې د مخې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلې دي.
Recognition is not a symbolic act.
دا هیواد په رسمیت پیژندنه سمبولیک عمل نه دی، دا یو قانوني او سیاسي ګام دی. دا یو ژمنه ده چې هیوادونه یې کوي. په دې کې د سیمو سرحدونو او حاکمیت په رسمیت پیژندل شامل دي او دا به د دغو هیوادونو لپاره قانوني او لوجستیکي اغیزې ولري.
اسرائیلیانو د دې پریکړې په اړه په غوسه خبرګون وخود. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا د ترګري لپاره انعام بللې. ځینې اسرائیلي شنونکي وایي دا څرګندوي چې نړۍ خپل اخلاقي پوهه له لاسه ورکړې ده.
د فلسطین د ریاست په توګه پیژندنه په عصري سیاسي تاریخ کې د یو ډیموکراتیک هیواد په ضد یو د تر ټولو ناوړه او غیر معمولي عمل دی. زموږ هیواد چې دومره په لویه کچه پکې خلک وژل شوي دي، دا بیخي یو د نه منلو وړ دی او زه دا یو د تشدد ډکه پرېکړه بولم چې د هیوادونو سره کړې ده.
نظر پوښتنه ښایي چې د اسرایل اکثریت د تیر کال اکتوبر د ومنه روسته د فلسطینی دولت ملاتړ نه کوي. د حماس تر وختي وزارت په وینا په غزه کې د اسرایل په عملیاتو کې د شپږ دیرش زرونه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ځینې اسرایلی شنونکي وایي چې د دریو اروپایي هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل د دوو دولتونو حل مفکوره رامنځته کوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.